وهاشمي نبي سلطانا زديل جاي شمالتانا استال هجرانا مي جرادا رات زندان دغ دنيا دا وهاشمي نبي سلطانا زديل جاي شمالتانا استال هجرانا مي جرادا بدل شمر و زیل رستا حقا گل رنگ مدینی لرستا چه فرشتی دیدنو نا کمی لحجر حجر فریاد نا کمی حل تجوڑی کی زوری دلی جلونا داد حجر سلی زبل جلونا خمو عطرائی ہوا دا
مگر دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجل چا اسانا کار نو زکا بنو هاشم یولوی خاندانو بنو هاشم کچا هم مسلمانان نو مگر دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجلو تا هم تیار نو نو لهم دے عمل کافرانو یو وعده سر وکڑا چې د بنو هاشم او بنو عبدالمطلب سره پریکون وکی یعنی د دغه دوه قومونو سره بنه څوک خبرې کوي نه به څوک ورسره کښینی نه به څوک رانیول او خرڅول ورسره کوي نه به څوک کور ته ورځي او نه به یې کور ته پرېږدي تر هغه وخته پورې چې دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و مرګ ته نه وي حاضر سوي یعنی و دې ته حاضر سوي نه وي چې موږ ته اجازه وکړي چې موږ ان حضرت صلی الله علیه وسلم ووژنو د دوی دغه وعده د خولې پر خبرو خلاص نه سوه بلکې په عملي ډول یې د محرم یا حسن حسین په لومړۍ نیټه د نبوت په اووم کال یو پریکړه لیک ولیکي او په مکه مکرمه کې یې وځړاوه او ټولو خلکو ته خبر ورکړي چې د دغه پریکړه لیک به پوره درنښت کوي او په پلي کولو کې به یې پوره کوشش کوي د دغه پریکړې له وجې اصحاب کرام د دوو غرونو په منځ کې واقع سوه چې یوه سخته وچه مځکه وه چې ډېر سیرت او تاریخ پوهان دا ځای په شعوب ابوطالب سره یادوي نظربنده سوه نه چا خبرې ورسره کولې نه څوک ورسره یو ځای کېدی او نه دوی د چا سره یو ځای کېدلی سوای نه یې د چا شی رانیولی سوای او نه یې د هغه چا سره ملاقات کولی سوای چې د مکې د باندې څخه به راتلی او نه د دوی څخه څوک د باندې راوتلی سوای که به راووتئ کافرانو به واهه د مسلمانانو څخه که به څوک یو شي ته اړ سو کافرانو به جواب ورکاوه یعنی هغه شی به یې نه ورکاوه د دوی اړتیا به یې هیڅ نه پوره کول دغه مبارکو انسانانو چې لږ غلدانه درلوده په لږ وخت کې خلاص سوه د خوراک هیڅ نه سوه ورپاته د سختو لوږو ورته مخ سو د لوږو داسې تکلیفونه پرې تېر سوه چې آخر به د دوی اولادونو او ښځو د لوږې د سخت تکلیف له امله ژړل دوی مبارکان به هم د لوږې څخه به سخت تکلیف اخته وه خو د خپل ځان تر تکلیف به د اولادونو په لوږه زیات خواشینی وه د څښتن تعالی جل جلاله پیرزوینه وه چې درې کاله وروسته هغه پریکړه لیک چې په مکه مکرمه کې ځړېدی وینو وخواړی اصحاب کرام د پورتنی ناورین څخه خلاص وه پر اصحاب کرامو چې هر څومره لوږې تندي او تکلیفونه تیر سوه خودی پر خپل دین ټینګ ولاړ وه او د دین د خپرولو څخه لاس نه و اخستی خو یوه خبره د یادولو وړ ده هغه دا چې د مسلمانانو د خوشاله کولو او سوکاله کولو په مخه الله جل جلاله د خپل لورونی د دریاب څخه او د خپل رحم د دریاب څخه د حضرت عمر رضی الله عنه پر زړه باندې څو څاڅکي وورول تر څو حضرت عمر رضی الله عنه اسلام قبول کی. حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام راوړلو څخه مخکې د مسلمانانو په تکلیف ورکولو کې مشهور و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژنې هڅې یې کولې. یوه ورځ د کافرانو یوه جرګه جوړه سوه. په دغه جرګه کې غوښتنه سوې وه چې څوک به محمد صلی الله علیه وسلم ووژنې. عمر رضی الله عنه وویل زه به یې ووژنم. خلکو ورته وویل رښتیا هم ته یې وژلی سې، ځکه ته یو بهادر او پهلوان یې. ده هم دستي توره راواخیسته، د محمد صلی الله علیه وسلم د وژنې اراده یې وکړه. کله چې را روان سو پر لارې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په مخه ورغلی، پوښتنه یې ځینې وکړه چې ای عمره چیرې ځې؟ عمر رضی الله عنه ورته وویل ځم چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژنم. العیاذ بالله. سعد بن ابي وقاص ورته وویل څومره بې فکره سوی یې که ته محمد صلی الله علیه وسلم ووژنې. د بنو زهرا قوم، د بنو هاشم قوم او د بنو عبد مناف قوم به تا ووژنې. عمر رضی الله عنه ته در یا غصه ورغله او ورته ویې ویل فکر کوم چې ته هم بې دینه سوی یې، یعنی مسلمان سوی یې، نو لومړی به ستا کار وکړم، یعنی وبه دي وژنم، بیا به ګورم چې څه وکړم. دا خبره یې وکړل، توره یې راوکښل. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ورته وویل هو زه مسلمان سویم. خپله توره حضرت سعد رضی الله عنه هم راوکښل. د دواړو طرفونو څخه د تورو وارونه شروع سول. کله چې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وعمر رضی الله عنه ته وویل ته لومړی د خپل کور څخه ځان خبر که چې ستا خپله خور او اخشی دواړه مسلمانان سوي دي. عمر رضی الله عنه چې دا خبره واورېدل د درد او غصې څخه نور هم ډک سو او برابر د خور کور ته روان سو.
بل به بهتر په دې دنیا کې نه وي، بل نازولی به عقبه کې نه وي، لکه چې ته یې نازولی الله، ډېر په قرآن کې یې ستایلی الله. محمد نائب احمد جاری مدام، ستا شفاعت لخلای غاری مدام، دامی ارمان دامی وینا دارات زندان دغ دنیا دام. و هاشمی نبی سلطانا، زدیل و گیش مالتانا، ستا لیجرانا می جرا دارات.
دخور کورتا چی ورسی دی؟ د ده اخشی حضرت خباب رضی الله عنه او د ده خور دروازه تړلې وه. د دواړو یعنی شجی او خاوند د قرآن کریم تلاوت کاوه. عمر رضی الله عنه په زور دروازه ووهل. حضرت خباب رضی الله عنه کله چې د ده ژغ واورېدی د ننه پټ سو. د قرآن کریم سپاره د چابکۍ له امله د باندې پاتې سوه. خور یې دروازه خلاصه کړل. د عمر رضی الله عنه په لاس کې یو شی و، هغه یې خور په سر کې ووهل او ورته ویې ویل د خپل ځان دښمني بې دینه سوې یې، مسلمانه سوې یې. د خور تر سر یې وینې روانې سوې. عمر رضی الله عنه دننه ورغلی و اخښې ته یې وویل څه مو کول او دا آواز د چا و؟ اخښې ورته وویل هسې خپل منځۍ خبرې اترې مو کولې. عمر رضی الله عنه ورته وویل آیا تا خپل دین پرې ایښی او د بل دین ته اوښتې یې؟ اخښې ورته وویل قبل دین حق وی نو بیا. عمر رضی الله عنه دا واوریدل، دستی اخشی تر ژیره ونیوی، ژیره یې ځینې وکښل، پر مځکه یې راغزار کړی، ښه یې ووهه. خور یې د خلاصولو هڅې کولې، خو ده پر مخ باندې دومره په زور سره یې ووهل چې تر مخ یې وینې روانې سوې. آخر دا خو هم د عمر خور وه. ورته ویې ویل موږ له دې عمله وهل کیږو چې مسلمانان سوي یو؟ بې شکه موږ مسلمانان یو، څه چې ستا په وس وي هغه وکړه. په دغه وخت کې د عمر رضی الله عنه پر هغه سپاره سترګې ولګېدې چې په تلوار کې د باندې پاتې سوې وه او د قرآن کریم آیاتونه پرې لیکلي وه. په دغه وخت کې د عمر رضی الله عنه درد په وهلو کم سوی و او د خور وینې یې ولیدې چې ډېرې بهېدلې وې. شرم او حیا ورته وراغله.
نو خور ته وویل شه راته وایا دا څه شی دی؟ خور یې ورته وویل ستا لاس ناپاک دی، ناپاک لاس به دې سپارې ته نسي ورتلای. عمر رضی الله عنه چې هر څومره ټینګ سو خو خور یې بې اودسه او بې غسل یو مشرک چاته د قرآن کریم آیاتونه نه ورکول. عمر رضی الله عنه لاړې وسلې وکړې او هغه پاڼه یې واخیستل. په دغه پاڼه کې سورت طه لیکلی و. عمر رضی الله عنه د دغه سورت ویل پیل کړل کله چې تر اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه لذکری پورې راورسېدی، یعنی دغه آیات یې ووایه، حال یې بدل شو. خور او اخښې ته یې وویل ښه دی، ما هم د محمد صلی الله علیه وسلم خدمت ته بوزی. د دې خبرې په اوریدلو سره حضرت خباب رضی الله عنه د باندې راووتې او ورته ویې ویل ای عمره، زه تا ته زیری درکوم چې پرون یعنی د پنجشنبې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دعا وکړه چې ای الله، په عمر او ابو جهل کې چې کوم یو تا ته خوښ وي هغه سره اسلام ته قوت ورکه، یعنی مسلمان یې کړه. ځکه عمر او ابو جهل په قوت زور و طاقت سره خورا ډیر مشهور وه. خباب رضی الله عنه زیاته کړه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ستا په حق له قبله سوی وي. د دې څخه وروسته عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم و خدمت ته حاضر سو او د جمعې په سهار یې اسلام راوړی. کله چې عمر رضی الله عنه مسلمان سو د کافرانو مورال ټیټ سو، خو بیا هم مسلمانان یوه کوچنۍ ډله وه او په کافرانو ټوله مکه ډکه وه، بلکې ټول عرب کافران وه. د عمر رضی الله عنه په مسلمانېدو سره کافرانو نور هم زور واخیستی، مشورې او جلسې یې پیل کړې او د باعزته مسلمانانو د له منځه وړلو هڅې یې کولې او بیلابیل پلانونه یې جوړول. مګر مسلمانانو ته د عمر رضی الله عنه په مسلمانېدو سره خورا لوی ویاړ ور په برخه سو. هغه دا و چې مسلمانانو په مسجد حرام کې په ښکاره توګه لمونځونه پیل کړل. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي د عمر رضی الله عنه مسلمانېدل د مسلمانانو فتح او بریا وه، او هجرت یې د مسلمانانو ملاتړ و او خلافت یې رحمت. کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه او د الله جل جلاله له خوا څخه د لیږلو نهه کاله پرسول، لسم کال پیل سو. په دغه کال باندې د آن حضرت صلی الله علیه وسلم اکا ابو طالب وفات سو. هغه په دې ډول باندې چې د لومړي ځل لپاره ابو طالب ناروغ سو، کله چې د زکندن حالت یې نژدې سو د قریشو مخور کسان ورته راټول سول او ابو طالب یې دې ته وهڅاوئ چې د خپل زاړه ناروا دین څخه وانه وړي. ابو طالب که څه هم کافر و خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره مرسته یې کول. د بل پلوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت ورکاوئ، ځکه ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې خاص ځای درلودی، خو ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت قبول نکړي. د زاړه دین څخه اوشتل ورته شرم ښکارېدی، پر کوپر باندې وپات سو. په پایله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوی غمیزې پیښې سوې. لومړی دا چې اکایه وپات سو، او دوهم دا چې وزړه ته ورتیر اکایه کافر له نړۍ څخه وکوچدی او د دوزخ تلپاتې عذابونو ته یې غاړه کښېښوده. د ده مبارک د دغه غم تسلی الله جل جلاله په قرآن کریم کې بیان کړی ده. بله پیشه چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم لپاره غمونکې او ان حضرت صلی الله علیه وسلم یې د خوشی پر ځای و اوښکو تویولو ته اړ کړي، د بی بی خدیجه رضی الله عنها وفات. دغه وفات هم د ابو طالب تر وفات وروسته رامنځته شوی دی.
ڈرمیا دے گا کو صحابی دا دا مدینه منوره حبیبا زبای خپل کما د پلنو لارا د د د پاکو قدمونو لارا خاورې زما د شمی نبی سلطانا زدیل گئی شمالتانا
بی بی خدیجه رضی الله عنها حق مبارک بی بی ده چه پشوزو که دلومری اسلام راورولو ویار ور پا برخده او دی مبارکی در رسول الله صلی الله علیه و سلم سره پر هر دول سختیو بندی شپی سبا کرید یو تینگ مسلمانه و د دې مبارکی د فضیلت په اړه ډیر حدیثونه راغلي دي په هر صورت دا مبارکه هم د ابو طالب تر وفات درې ورځې وروسته وفات شو کله چې دا مبارکه وفات شو په څرګند ډول پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غمونه زیات شول آن تر دې چې ځینو تاریخ پوهانو دغه کال په عام الحزن یعنی په غمجن کال سره نومولی دي یعنی د غم کال خود رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کومه داس خبره نه ده ثبوت سوی چې دغه کال ته دی دا غم په کال ویلی وی. کله چې ابو طالب او خدیجه رضی الله عنها وفات سوه بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله د امر سره سم په مکه مکرمه کې تبلیغ کاوه او د خپل قوم د اصلاح او ګټي کوشش به یې کاوه مګر په مکه مکرمه کې د یوې کوچنۍ ډلې پرته چې مسلمانان سوي وه او د یوې کوچنۍ ډلې پرته چې کافران وه مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسته به یې کول نور ټوله د مکې اوسیدونکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د ځورولو لارې لټولې تکلیفونه به یې ورسول سخندونه به یې پاوهل آن تر دې چې څه به یې پتوان و په هغه اندازه به یې تکلیف ورساوه د نبوت پر لسم کال باندې چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آکا ابو طالب هم وفات شو د نوموړي مړینې د مکې کفارو ته د مسلمانانو د زورولو نور لار خلاص کړه په دغه وخت کې دوی په ښه آزاد پښه کولای سوای چې خلک له اسلام او مسلمانېدو څخه منع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام رضی الله عنهم ته خپل وسه تکلیفونه ورورسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مخه طائب ته تشریف یوړي چې د هغه ځای اوسیدونکي سقیف نومي قوم چې ولوی قوم و مسلمانان سي نو مسلمانان به د دې تکلیفونو څخه خلاص سي او د اسلام د مبارک دین د خپرولو لپاره به یو بنسټ کښېښودل سي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طائب ته ورسېدی نو د هغه قوم د مشرانو سره خبرې پیل کړې چې د دغه قوم نموتی او مشهور او مخور مشران ګڼل کېده د الله جل وعلا د فاک دین ولور ته راوبلل او د الله جل وعلا د دین و مرسته متوجه کړل نو موړو کسانو د دې پر ځای چې د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د دین مرسته وکړي یا لږ تر لږه د عربو مشهور میلمه پالنه وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په بې مخی سره مخامخ جواب ورکړي او د بد اخلاقی رویه یې غوره کړه پر دې بد اخلاقی باندې یې بسنه ونه کړه بلکې دا یې هم زړه نه قبلول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته پاتس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی مشران بلل او دا یې هیله وه چې دوی به په شرافت سره خبرې وکړي د دوی څخه د دې هیلې په خلاف یوه وویل اوهو بس یوازې ته وې چې الله جل وعلا پیغمبر کړې بل څوک نه و دوهم وویل ستا پرته بل څوک نه و چې الله رسول رالیږلی وای دریم تن وویل زه ستا سره خبرې کول نه غواړم ځکه که ته رښتیا وایه د الله جل جلاله له خوا څخه رښتیا هم پیغمبر یې نو ستا د خبرو څخه مخ اړول خو لوی تاوان دی نو ښه دی چې خبرې نه درسره وکړم او که درواغ وایه نو د درواغجن سره هم خبرې نه کوم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی څخه ناهیلی سو نو د دغه قوم د نورو خلکو سره یې خبرې پیل کړې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د همت او خپلواکۍ غرو نور خلق هم د مشرانو پر پله روان سوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت یې نه ومانه، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل ژر زموږ د ښار څخه ووزه، هر ځای چې ستا د خوښۍ ځای وي هلته ولاړ سه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناهیلۍ سره د هغه قوم څخه را روان سو، د هغه قوم ناوړه خلکو په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د کلي هلکان پسې کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په کاڼو او ډبرو وویشتي، پسخند یې په واهه او چکچکې به یې پسې کولې، تر داسې بریده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړې څپلۍ په وینو سرې سوې.
خدایا قربان می سر او مال کری په محمد آخر زمانه، کند شفیع می کو قیامت شی هغه احمد نبی سلطان. خدایا قربان می سر او مال کری په محمد آخر زمانه، کند شفیع کو قیامت شی هغه احمد نبی سلطان. چی رحمت للعالمین شو خالق خدای تا حبیب، موصوف بطاها او یاسین شو خالق خدای تا حبیب. کریم سراب یا ذل جلالا دی شفاعت کو دستر خوانا، کند شفیع می فو قیامت شی هغا احمد نبی سلطانا. خدایا قربان می سر او مال کری فو محمد آخر زمانا، کند شفیع می فو قیامت شی هغا احمد نبی سلطانا.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ندوی چه خبیر تراغلی، کله چې د دغه شر اچونکو څخه بې غمه سو نو په لاره کې یو ځای کښېنستی او یوه دعا یې وکړل. د دعا مفهوم یې داسې و: ای خدایه، تا ته د خپلې کمزورۍ، ناتوانۍ او په خلکو کې د بې قدرۍ شکایت کوم. ای ارحم الراحمین ذاته، د ناتوانانو ربه، ته د ناتوانانو رب یې. ای زما پالونکې ربه، ته ما چا ته پرېږدې؟ پردی څوک چې مې وویني تندی را باندې تری وکړي، یا می دشمن ته پرېږدي چې هغه ته تا پر ما باندې برلاسی ورکړی وي. ای خدایه، که ته زما څخه ناراضه نه یې، زما د هیچ چا پروا نسته، ستا ساتنه ما لره بس ده. زه ستا د ذات په رڼا پناه غواړم، هغه رڼا چې تیارې یې ځلولی دي او د دنیا او آخرت کارونه په سم سوي دي. زه له دې څخه پناه غواړم چې ته راته په غضب او یاره څخه ناراضه یې. ستا ناراضي تر هغه وخته پورې لری کول لازمي دي تر څو راضي کېږي. ای خدایه، ستا پرته نه بل قوت سته او نه بل طاقت سته. چشتن تعالی جل جلاله چې یو صفت یې قهر دی، د خپل نازولي په زورېدو یقینا په قهر کېږي. نو دستی جبرائیل علیه السلام راواستوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام ووایه، او بیا یې وویل چې الله جل جلاله ستا ټولې خبرې واورېدې او د قوم جوابونه یې هم واورېده. یوه ملائکه چې الله جل جلاله د غرونو واک او اختیار ورکړی دی، الله جل جلاله ستا د خدمت لپاره راواستول. دستي هغه ملائکه راغله، سلام یې ووایه. د سلام وروسته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: یا رسول الله، امر وکړه، که ته امر وکړې زه به پر دې قوم باندې غرونه راپورته کړم، ټول به زره زره کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډېر زړه سوان ده، رحم لرونکی پیغمبر و، ملائکې ته په جواب کې وویل: زه د دوی هلاکېدل نه غواړم، بلکې زه دوی ته د هدایت دعا کوم. که دوی مسلمانان نسی، هیله لرم چې د دوی په اولادو کې به مسلمانان پیدا سي چې د الله جل جلاله عبادت او بندگی بکوی.
خدایا قربان می سر او مال کری فو محمد آخر زمانا، كند شفيع مكو قيامت شي هغا احمد نبي سلطانا دا انبياء وبيش ما عندي هغا شري نور دا جبريل مختار نبي خير الانام بي هغا شري نور دا جبريل خدايا حساب من امتي لي هم ملقريت لقرآن كنت شفيع مفك يا متشي هغا احمد نبي سلطانا خدايا قربان نسرع مع الكليف ومحمد اخر زمانا كنت شفيع مفك يا متشي
څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانانو او پیرانانو دواړو ته رسول لیږل سوی دی نو ځکه پیرانانو په مختلفو وختو کې اسلام راوړی دی چې یو یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف څخه د راتګ پر مهال و هغه په دې ډول چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف څخه تشریف راوړی نو پر لارې یې په وادی النخله نومې ځای کې چې مکې ته نږدې و څو شپې تیرې کړې په دغه ځای کې څو تنه پیرانان دته راغلل او په اسلام مشرف شول بیا خپلو قومونو ته ولاړل خپل قومونه د اسلام ولوري ته راوبلل د دوی د دغه پیښې په اړه الله جل جلاله په قرآن کریم کې یادونه کړې ده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بل پسې په غمونو باندې اخته سو او د یو د پاسه بلغم د بلغم د پاسه بلغم فرله پسې راغله نو الله جل جلاله د ان حضرت صلی الله علیه وسلم تسلی وکړل هغه په دې ډول کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو په بل پسې ستونزې راغله آخر د طائب د خلکو څخه هم ناهیلی سو تا په حقیقت کې د غمونو یو سیلاب و خو د دې سره سره د بشریت ویاړمن انسان د دې ټولو ستونزو سره مقاومت کاوه په هر صورت الله جل جلاله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ډاټ په مخه د مبارک ته د معراج ویاړ ور په برخه کړی
ش مبارک دې چې معراج ته وختل د الله نزول د الله نزول ش مبارک دې چې معراج ته وختل د الله نزول د الله نزول حبيب ډېر په الله گراني د الله نزول د الله نزول پدوانو کونو قدر دانی دا الله نزول دا الله نزول پسمر نازي اسمانونو تبلل دا الله نزول دا الله نزول پسمر نازي اسمانونو تبلل دا الله نزول دا الله نزول مبارک دې چې معراج ته وختل دې الله نزول دې الله نزول در سره من روح الامين دې الله نزول دې الله نزول مامور د رب العالمين دې الله
د معراج د فیش په نیټه کې د تاریخ پوهانو ترمنځ اختلاف شته هغه په دې ډول چ امام طبری رحمت الله علیه فرمای د معراج قصه د نبوت په لومړی کال فیش شوه ده امام نووی او امام قرطبی رحمت الله علیهما فرمای چې د معراج قصه د نبوت په پنځم کال فیش شوه ده جنو علماي نور نیټه شوډل دي او کچيري د ټولو علماو دلایل وڅړل سي دا جوتوي چې د معراج فیش د پیغمبري په لسم کال رامنسته شوه ده او دا خبره یقیني ده چې د معراج په پیشه کې هیڅ شک نسته او د ټولو علماو پر اتفاق دي ابن قیم رحمت الله علیه لیک رسول الله صلی الله علیه وسلم د روح او جسد دواړو سره په ویشه د یو بوراق په مټ د جبرائیل علیه السلام په ملنه د بیت الحرام څخه او بیت المقدس ته ورسېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیت المقدس کې کښته سو دوه رکعته لمونځ یې وکړ، خپل بوراق یې د مسجد د دروازې سره وتړی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړی اسمان ته ولاړی د اسمان دروازې د خلاصولو لپاره. جبرائیل علیه السلام ملائکو ته وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم را سره دی، دروازه ورته خلاص شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم آدم علیه السلام ولیدی، سلام یې ورته ووایه. آدم علیه السلام جواب ورکړی، شراغلاس دیوی تالره، او یعنی شراغلاس یې ورته ووایه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اقرار یې وکړی. الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د آدم علیه السلام راسته لوری ته نیکمرغ انسانان وشوتل، او چپه لوری ته بدبخت انسانان وشودل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوهم اسمان ته ولاړی، دروازه ورته خلاص شوه. په دوهم اسمان کې یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام ولیدل، سلام یې ورته ووایه. هغوی جواب ورکړي، مبارکي ورته وویل، او د ده مبارک د نبوت اقرار یې وکړ.
تور جنت هم دوزخ و گردیدل د الله نازولې، د الله نازولې. تور جنت هم دوزخ و گردیدل د الله نازولې، د الله نازولې. شمع بارک دې چې میارته خطلې، د الله نازولې، د الله نازولې. کائنات ټول درته ګویا شو، د الله نازولې، د الله نازولې. ستا په صفت ستا په ثنا شو، د الله نازولې، د الله نازولې. لخوشالی مرحبا ناری وهلې، د الله نازولې، د الله نازولې. لخوشالی مرحبا ناری وهلې، د الله نازولې، د الله نازولې. شمع بارک دې چې میراته وختلې.
بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم اسمان ته ولاړی، هلته یوسف علیه السلام ولیدی، سلام یې ورته ووایه. هغوی جواب ورکړ، مبارکي یې ورکړه، او د ده مبارک د نبوت اقرار یې وکړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څلرم اسمان ته وختی، هلته یې ادریس علیه السلام ولیدی، سلام یې ورته ووایه. هغه جواب ورکړ، شراغلاس یې ورته ووایه، او د نبوت اقرار یې وکړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځم اسمان ته وختی، هلته یې هارون علیه السلام ولیدی، سلام یې ورته ووایه. هغه جواب ورکړ، شراغلاس یې ورته ووایه، او د ده مبارک د نبوت اقرار یې وکړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږم اسمان ته وختی، هلته یې موسی علیه السلام ولیدی، سلام یې ورته ووایه. موسی علیه السلام جواب ورکړ، شراغلاس یې ورته ووایه، او د ده مبارک د نبوت اقرار یې وکړ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام څخه روانېدی، موسی علیه السلام وژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې ولې دې وژړل. موسی علیه السلام ورته وویل، پر دې مې وژړل چې یو ځوان چې تر ما وروسته پیغمبر سوی دی، او امتیان به یې زما تر امتیانو ډیر و جنت ته ولاړ سي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اووم اسمان ته وختی، او په اووم اسمان کې ابراهیم علیه السلام ولیدی، سلام یې ورته ووایه. ابراهیم علیه السلام جواب ورکړ، مبارکي ورته وویل، او د ده مبارک په نبوت یې اقرار وکړ. تر دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم صدر المنتهى ته بوتلل سو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیت المعمور ښکاره کړل سو. وروسته د الله جل جلاله دربار ته ورسول سو. الله جل جلاله ته دومره نږدې سو لکه دوی لیندې چې سره نږدې وي، او یا تر دغه هم لږه فاصله وه. بیا الله جل وعلا چې څه وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کولې، هغه وحی یې ورته وکړې. 50 لمونځونه یې پرې فرض کړل. وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راوګرځېدی. کله چې تر موسی علیه السلام تیرېدی، موسی علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې الله جل جلاله څه امر درته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې الله جل جلاله 50 لمونځونه را باندې فرض کړه، موسی علیه السلام ورته وویل چې بیرته ولاړ سه، د الله جل جلاله څخه د دغه لمونځونو د لږوالي غوښتنه وکړه، ستا امت د دومرې لمونځونو توان نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ته وکتل. جبرائیل علیه السلام اشاره ورته وکړه، یعنی دا چې که ته غواړې کیدلی سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته د خپل بادار و دربار ته ورسول سو او خاص ته ورته وکړي.
صلات عماد دین دی زمون کو دی یقین دی کو بل حدیث کی راضی معراج المؤمنین دی ست مبارک احادیث وای دا حالنا ممتا بین زمان زنا ممتا دیر دی احسان دی ست مبارک احادیث وای دا حالنا ممتا بین زمان زنا ممتا
بخاری په یو روایت کې چې الله جل جلاله لس منځونه ورکم کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راوګرځېدی، موسی علیه السلام یې خبر کړ. موسی علیه السلام بیا مشوره ورکړه چې د الله جل جلاله څخه د لږوالي غوښتنه وکړه، یعنی دا لمونځونه ډیر دي، ستا امت د دومرې لمونځونو توان نه لري. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړی. لنډه دا چې آخر پنځه لمونځونه پاتې سوه. بیا هم موسی علیه السلام ورته وویل چې د الله جل جلاله څخه د لږوالي غوښتنه وکړه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې د الله جل جلاله څخه شرمیږم، زه د دغه لمونځونو په کولو کې الله جل جلاله ته تسلیم یم او سر ورته کښته کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه لرې سو، یو آواز په دې ډول وسو، ما خپله فریضه نافذه کړه او پر خپلو بندګانو مې د لمونځونو کموالی وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه نور حیرانوونکي فیش ولیدې. د بیلګې په ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسان ولیده چې په دنیا کې د یتیمانو مالونه په ظلم سره خوري، شونډان یې د اوښانو په څیر و، د اور سکروټ یې په خوله چخلې او تر دبوره یعنی د مرداری وتلو تر ځای وتلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم سود خوړونکي ولیده چې نسونه یې دومره لوی و لکه خونې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښځې ولیدې چې مړونه لري او زنا کوي، په سینو کې وي یو لوی لوی کاژه اغزي چې خل سوي وه او د اسمان او مځکې ترمنځ ځړېدلې.
فرق دی کافر او مشرک، فالمت کی گی لازم فرد کافر او مسلم فالمت کی گی لازم کافران منز نکوی مسلمی تل قائم کافران منز نکوی مسلمی تل قائم
ہم دیکھو دلی دی دل فرد اوقاتنا ممتا
بن زلوان زنا ممتا دیر دی احسان دے ہم دیکھو دلی دی دل فرد اوقاتنا ممتا بن زلوان زنا ممتا دیر دی احسان دے تالی معراج تیرا وڑی سوغاتنا ممتا بن زلوان زنا ممتا احسان دے فنزل منزل نمتا دل احسان